په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر مالمو د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې حرکت لایکوم. خبرونه واوري. د افغانستان د جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي دی او بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو جون پر مخ د خونځو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنوونکي بللي. رینا امیری تیره شپه په خپل اکسپان لیکلي د خوځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزله او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. اغلی امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپل اولادونو ته له زده کړې پرته هغه چې د نوموړي قوله د تیرو سلو کلونو راهیسې دود دا پرته بله هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسوي د لرې کولو ملاتړې ده. داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغاني سری میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغاني سری میاشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 11 کلونو کم وي او هډوکي میکروب ولري د درملنې پارا لیگل کیږي. هغه ماشومان د جرمنی یا آلمان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژن تیر شپه ناوخت خپل چکی سیال جاکو بهنک ته ماته ورکړه. یا د سیالي چې په جرمنی کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه، تر دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دیرش کلن نژن په 4.5 کیلوګرامه وزن کې له خپل سیال سره په دریو پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 2 سیالۍ ګټلې وي او دای اتمه بریا ده. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوسی د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په اکسپاډ یوې اعلامیه کې لیکلي، برید یې په 11 امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی دی. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزي د عمده روختون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وې او اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روختون د پراخه چاپی پر مهال تر 120 زیات وسلوال وژلې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څنګه وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روختون بهر له اسرائیل ځواکونو سره په جګړه اوښتي دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلا د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی ده. حماس دا نه مني چې په روختون کې د نن نه دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د تیرو 93 پر سار پر اشرفا روختون چاپه واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضائي بیړۍ لیکدونکو ته غونډه چې درې ستور مزلې پکې وو پرون فضا ته وتوغور شو. د رویټرز خبری اژانس د خبر پر بنسټ د غستور مزلی د امریکا د متحده ایالاتو، روسیا او بیلاروس دي. د فضایی بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمزین نړیوال فضایی تمزیتا اوته غول شو. په پام کې و د فضایی بیړۍ د لیک دون کې تو غونډه د تیر پنځشنبه پر ورځ اوته غول شي، خو تر الوتنې یوه ثانیه مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو لامل لغوه شو. نن یک شنبه ده، دوری حمل 15 او د مارچ 23 نیټه. وړاندې په خبرونه کې اوري، په افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي سکال 2 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلک بیا وایي له بېوزلۍ کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړ مشپې د لیزبریت ته د خبرګونونو دوام. د دې بریډ مسؤلیت د داعش ډلې منله. د چارو له یو شنون کې به واورئ چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پښتنې شوی او لا پراخه شوی او د دې توانایي هم پیدا کړی چې په ډیرو با امن هیوادونو کې هم عملیات تر سره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روانه خبری مجلې برخه ده، ملتیا مې وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکه کامز موږ درسته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکي د میلیونونو خزو او ماشومانو د ختکېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي رادیو ته ویلي کوړ مرستې ونشي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې په سخت خوارزواکي اختري د مرګ له خطر سره مخامخېږي. په افغانستان د طالبانو تر ولکې بیا ټینګول وروسته د بې وزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اختکېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امور نشان میدهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شی چې د اټکل مخې به په 2023 کال کې 4 میلیون شزی او ماشمان له سخت خوارزواکی کړيږي. که کافی مرسته نه وي 2 میلیون ماشمان به چې شدید خوارزواکی لري او عمرونه به تر 50 کلونو کم دي د مرګ له جدي خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام 13 میلادي کال 3.6 میلیون وړون جنو او هلکانو د غرض 2.3 میلیون امیدوارو او شیدو ورکونکو ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګری ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګری ملتونه وایي تر 1 کاله زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکو کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
تدادل ته خلک راغلي دا به یتم نه لري. ډیر مسكين دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت دي ټول ډیر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاری کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارځواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسطي خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په مسکو کې د ورمشپې د حمله لامل نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلیزه حمله کې چې د جمعې نه وخته په کاراکوس کې د کنسرت پر یو سالون وشو. د وروستیو شمیرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو حکومت هم دا حمله د بشر د ټولو معیارونو په خلاف بللې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کاراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړې مشپې حمله غندلې او په روسیې کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکې حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه ثبت شوې وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژون کې حمله کیه لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسی چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسی چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانس کې د بیلاروس او اوکراین پولې ته څیرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسی چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څیړنیز مرکز کې یوه څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حملې یوازنی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that Islam
فکر کوم دا یو بای اعتبار ادعا ده. په دې معنی چې داعش د لږ هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړی نه وي. زه استدلال کوم چې لکلون راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تیر وخت ته ولاړ شئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یو شریر او صلیبي دولت په توګه یاد شوی او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یو کتار کې راوستل شوی ده. دا دیم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپل وګړو ته خبرداري ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د جرمني حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اور دلمو چینن پر روسیا کې د شانمې پښپد شوې حملې لامل ملي ماتم ده. په دې حمله کې چې د مسکو د کنسرت په یو تالار وشولک تر لګي او سل 33 تنه وژل شو او 150 ډیر ټپیان شو. دا په نږدې 2 لسیزو کې پر روسیا کې تر ټولو بد اتروستي پیښه ګڼل شوې ده. د حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منل لري. په همدې حال کې امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو بیا ویلي احتمال دا دی چې دا حمله د داعش هغه څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایي سره چې په تیر جمهوري نظام کې په 2 ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
روسیا کې ورستنی پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کیدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش مشتري شوی او لا پراخه شوی ده، او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات تر سره کړي. تر څنګ دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده، او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدایي صاحب، کچیری په وروستۍ حمله کې د داعش د خراسان څنګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعالیت لري داخله وبلل سي، ستاسو په نظر څه به پیښ شي؟
د دې کار پایله به دا وي چې افغانستان به خدا نه خواسته د سوریې په برخلیک اخته کړي، او د دې هم قوي احتمال شته چې روسیا او د سیمې ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو نه ناراض دي په ګډه باندې په افغانستان کې پخوانی توپک سالاران او ځینې نورې جنگي ډلې حمایت کړي تر څو هغوی په افغانستان کې خپلو نظامی عملیاتو ته پراخوالی ورکړي، او د دې کار پایله به دا وي چې قربانیان به افغانان وي، او افغانستان به په خپله باندې د یو رقابت په میدان باندې بدل شي.
طالبانو په ور ور ویلي دي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپلې ده. آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل شوي که اوس هم د حملو وړتیاوې لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندې د ځان مرګي برید دا ښیي چې داعش نه یوازې دا چې پراخه شوی دی، بلکې کافي منابعو ته لاسرسی لري تر څو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسني سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینی برابروي، لکه د طالبانو لوري د سلفیانو او اهلي حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفری فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډیر مهم دی ودې بستر آماده کوي. او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر، بیکاری، د حزب سیاست او د ملي مشروعیت نشټوالی نور هغه مهمد فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
چارو شنون کې محمد حلیم فدایی وو چې په روسیا کې د وروستۍ تروریستي حملې وروسته د داعش د فعالیت په اړه چې څه پیغام لرلی شي او څومره جدي اندېښنه د سیمې د هیوادونو او افغانستان لپاره په دې اړه تحلیل کوو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د خونیس کال د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخې ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي اتری تروړي او نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د دوی پرمخت زده کړو دروازو تړلې پاتې کېدو له امله خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي پر روان کال کې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو به برخې شوې دي. تفصیل دې راپور کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخه وي په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همصنفان ما
اوس چیز گورم زموگ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځي او تزي او نوې خوونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم ځکه دا هغه حق دی چې لموږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځي او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کله خونځي دروازې زموږ پر مخ ونه پرانیستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو ځکه هیڅ ټولنه پرته له خزو پرمختګ نشي کولای.
پورته وخت کې نازیه چې خپل له پهنتون او کوچنی خوري خوانځي ته لټلو منه شوی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ژوند نسته کړی او پرمختګ پراته تیریږي.
زمونه کې طالبان در افغانستان
حاکم کله چې طالبانو پر افغانستان واک تر لاسه کړ خور می د خوانځي زده کوونکی و که هغه په دې تیرو دو کلونو کې خوانځي او ته د تلو حق درلود او درس ویلی و اوس بعد خپل موخو او ارمانونو په سیر روانه و خو اوس هغه د انجلی تو په جرم او محدودیتونو لعمل په کور نسته ده.
لسته کړو به برخی او بلنجلی زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغه او نور نجونو ته د زده کړو حق ورکړي ځکه په خبره د هر کال په تیرې دو سره ژوند ځای کیږي.
د موږ وخت یې ځای کړی ده. د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ځای شو او موږ کوم پیشرفتونه نشو کولای. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو به برخې د غنجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نور رحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتاک ته اړ شو. نیم څه د غنجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاته کېدل د ټول هیواد وروسته پاته کېدل په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوې دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تروسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې ادا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنې دو وروسته د دې او نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریج مخ خبرونه سلیر وساته د رادیو پر چپا اوریدل شي. تر څنګه کول شي ازادي رادیو انلاین هم اورید. انلاین اوریدل لپاره ډیر اسانه وسیله زموږه پانه کول شي. زموږه پانه تلاش شي ازادي رادیو ژوندۍ اوري وي پانه کې یو صبر خکې زندایا ژوندۍ لیکل شوی ده. په ماغه برخه باندې د کلیک کې اګلور صدا ازادي رادیو سلیر وساته خبرونه ټوله حل تشته. کوم خبرونه تکرار اورید خبرونه جدول تولاشي ټوله خبرونه حل تم خوندې دي ازادي رادیو اپ هم په انډراید او آیفون دواړو کې ځای پر ځای شته. کولای شئ چې انسټال کړئ د ازادي رادیو د اپ پښتو او فارسی دری برخه دواړه شته دی، او لاغه نو ورسته بیا تاسو کولای شئ پرې رسانه د قبن خپل ټلیفون کې ټول موضوعات د اپ لاره هم واوري هم ولولای. دا ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي په پښتو او دری ژبه. د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه پر لیک دی، هلته د خبري موضوعاتو د لوستو ترڅنګ کولای شئ چې لاند خبري بولیټنونه هم واوري. روسي راپور دا دی چې په افغانستان کې یو شمیر کلیواله مېرمنې له خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېرې د خپل کورنو سرپرستانې دی وایي په خواهی د خپل وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ، خو چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی د دوی هم پخوانۍ ګټه وټه نه ده پاتې. دغو کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ټولنه او سازمانونو وغوښتل چې د کلیوالو خو ژوند ته جدي پام وکړي.
دی خانی مردم گرفتیم گا، وضعیت ما زیاد خراب است. اونجا یک چند تا گاو نگاه کردیم، گاو از خود ما نیست، از مردم است. یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
دا دی کابل دی پغمان ولسوالی اوسیدونکو دا نغواړي چې د شته رواجونو لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا میرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپل کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپل کورنۍ سرپرست ده ازادي رادیو ته وویل
مو کاستیم از خود جای نداریم، یی دیخانی مردم گرفتیم،
مو خپل زاینل رو د خلکو د خانی مونولې واگانې مساتلی، یو څو چرګې مساتلی، ده ګیرو پی کیږي، د مستو شیدو پیسې کیږي، هم هغه مو خرو یی واگانو تورکو. وضعیت مو ډیر خراب دی،
پیسې شیر ماس میشنه مړه یا ما میخریم یا بغاو میکنیم.
د میدان خار وردګو ولایت د درهی سیمه اوسیدونکو دیوا بیا حیاتی او خامک کوي، دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ شپک جوړه کالی هم ګندلی، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې په خوانی ګټه نه د ورپاتې.
ډیر زیات کم سوای دی، یو خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشيني دی، بل د دوزی د خپل پلاس ده، نو ماشيني هغه یو څه ارزانه ده. د خپل د دوزی موږ ځکه مثال خامک د په خپل دوزی د زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړو وایني پوکو دا شینسيتي موږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده، بیا مس قیمت هم خرڅو، نو ځکه د اقتصاد لامل اقتصاد ضعیف ده، خلک دونه وسنه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څنګه راځي موږ نه دونه ناخلی.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده.
زه چې په خپل د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته راوړي او زه ډوډۍ پخوم، بعض وخت خپل ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي. په دې کې دومره ګټه او عواید نشته چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وکړي، نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی، په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې د کار هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم.
دا میرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي، او مخکې یې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپل ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې لامل یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي، چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 85,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا
می مال می ټول می در بدر رسول له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه